مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته راغلاس کوم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه په پوره تفصیل راسره شریک کړئ. تر هغې وروسته راسره په ټلیفون نه هم رابطه کولای شئ، سندرې به هم در خپرې کړو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاندا ملیحا مرساده.
السلام علیکم، تر ټولو ول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په قبایلی ضلعو کې ولس ته د اسانتیا ورکولو او د اصلاحاتو بهیر سر د عملي کولو امر کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلی ضلعو کې د قدرتي معدنیاتو لټولو سلسله پیلول غواړي، او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر پخوانی وکیل راتلونکې میاشت د کانګرس یوې کمیټې اورېدنې ته حاضر شي. تفصیل: د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امر کړی چې په صوبې د قبایلو ورګډولو بهیر دې زر تر زره مکمل کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو په اړه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د لوړې کچې غونډه کې وویل شول چې په اوو واړو قبایلي ضلعو کې دې په تعلیم، صحت او نورو څانګو کې په خالي سیټونو په فوري توګه برتیا نیوکړل شي. په غونډه کې ویل شوی چې په قبایلي ضلعو کې به د ډاکټرانو لپاره خصوصي پیکیج ورکول کیږي، او هلته به مرکزي یا ډیسټریکټ هیډکوارټر اسپتالونه فعال وي. یوسفزی وایي د قبایلي علاقو ځوانانو ته به په سرکاري نوکرو کې ترجیح ورکول کیږي، او د روزګار سکیم لاندې به ورته 1 ارب روپۍ ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر وایي صوبایي حکومت غواړي په قبایلي سیمو کې د طبیعي زیرمو لټون بهیر پیل کړي. امجد علي خان پرون کورمیتا د سفر پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د زیرمو لټولو لپاره حکومت له یوې کمپنۍ سره د موافقې په شرایطو خبرې کوي چې ښایي په 2 میاشتو کې به وشي. ده ویل یوه کمیټې یې جوړه کړې چې د قبایلو د معدنیاتو څانګې ته پانګونکي ورولي.
دغه دپاره موږ یو کمیټه جوړه کړې ده، او هغې کمیټې ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې دلته سرمایه کاران راولي، او بله دا چې له هغو کمپنیانو سره خبره وکړي چې د زیرمو لټون کوي. زه ویلی شم چې دلته تر 90% هم کم کار شوی دی. زموږ اوس دا هدف دی چې پاتې 90% علاقه ولټوو.
صوبایي وزیر امجد علي خان ژمنه وکړه چې له معدنیاتو نه ترلاسه کېدونکې ګټه به د سیمې په پرمختیايي چارو لګوي، خو د کورمې اوسېدونکي وایي حکومتي چارواکو تل ورسره ژمنې کړې دي او اوس یې باید په عمل کې وښيي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو یو ځل بیا په حکومت تور پورې کړي چې د احتساب په نوم د مخالفو ګوندونو سیاستوالان ځوروي او ورباندې د کرپشن تورونه لګوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې غونډې ته وویل چې حکومت د هیواد اقتصادي ستونزو په هوارولو کې هم پاتې راغلی دی. مولانا فضل الرحمن وویل
چې څوک نیول غواړي یا فشار پی اچول غواړي نو دا کرپشن تور پہ الگوی. مونږ د اداري فساد خلاف یو، خو پخپل هم تاسو پاک نه یې، دا صرف سیاسي انتقام دی.
د غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي مشران هم موجود وو. حکومت لا د دوی د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د نیب په چارو کې مداخلت نه کوي او هیواد له اقتصادي مشکلاتو نه د وستلو لپاره هلې ځلې کوي. اخوا نیب هم وایي چې یو خپلواکه اداره ده. خبرونه له مشال ریډیو نورې. په کوهاټ کې د سی این جی پمپونو اتحادیې د انتظامی لخوا هر ورځ د ضلع سی این جی پمپونو د 6 غنټو لپاره د تړل کېدو د امر په غبرګون کې ویلي چې له دې سره به دوی ته ډېر تاوان ورسیږي. د کوهاټ ډپټي کمشنر متی الله خان د زیارت په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په کورونو کې د کم ګیس مسله د هوارولو په مقصد به د یوې میاشتې لپاره د سهار د 5 تر 8 او د ماښام د 6 تر 9 بجو پورې د ضلع ټول سی این جی پمپونه تړلي وي. خو د سی این جی پمپونو د اتحادیې مشر حاجي ساجد الاسلام دغه فیصله غندلې وایي چې په دې سره حکومت پنجاب ته ګیس ورکول غواړي. نوموړي ویل په کوهاټ کې د ګیسو هیڅ مسله نشته. هو ډپټي کمشنر بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل امر یې د خلکو ګټې لپاره کړی او د هیڅ عدالتي فیصلې خلاف نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د چین له بهرنو چارو وزیر سره د هیواد په سوله خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې حمدالله محب د چین د بهرنو چارو له وزیر وانګي سره پر دوه اړخیزو اړیکو پر سیمه ییز ثبات وغږېد. اسوسییټډ پریس اژانس وایي وانګي نوموړي ته وویل چې بیجینګ په افغانستان کې د سولې او سیاسي جوړجاړي د هڅو ملاتړ کوي. حمدالله محب بیجینګ ته تر پرونی سفر مخکې په هند کې اول ته د خپل سیال ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړې. په عین وخت کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر استازی عمر داودزی لا هم په پاکستان کې دی. اول ته په بیلابیلو غونډو کې له چارواکو سره په امن او اوږدمهاله ثبات خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پخوانی وکیل د کانګرس یوې کمیټې اورېدنې ته په حاضرېدو باندې رضا شوی دی. ټاکل شوی چې په اورېدنه کې د ټرمپ ته پخوانو مالي معاملو او له روس سره پر اړیکو توجه وي. پرون کمیټې اعلان وکړ چې مایکل کوهن به د فروری په 10 د استازو د جرګې د حکومتي سارو اصلاحاتو کمیټې ته حاضرېږي. د اورېدنه وروسته لاغې کېږي چې څه د پاسه یوه میاشت مخکې ډیموکراټانو د نومبر د انتخاباتو په نتیجه کې د استازو د جرګې کنټرول ترلاسه کړ. کوهن د ډېرو کلونو لپاره د ولسمشر ٹرمپ وکیل پاتې شوی دی. هغه وخت ٹرمپ د مینهاتن سیمې یو لوی تاجر وو. کوهن د 2013 کال په مئی کې ترغی یو میاشت پس د ٹرمپ لپاره کار کول پریښودل کله چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې د ده په کور چاپه واله او د کمپیوټر په ګډون د زرګونو په شمیر کې دستاویزات یې ترلاسه کړل. او اخیری خبر د سپورتس، نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دریم او اخیری ټیسټ میچ په جوهانسبرګ کې کیږي. په دې سیریز کې دوه میچونه جنوبي افریقا ګټلې دي او سیریز یې په خپل نوم کړی دی. د دواړو ټیمونو ترمنځ به د 500 یو ورځنو میچونو سیریز د جنوري په 19 پیلېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر چارواکو ته امر کړی دی چې په صوبې د قبایلو ورګړولو بهیر ګړندی کړي. د خیبر پختونخوا د معدنیاتو وزیر وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د طبیعي زیرمو لټون او ایستلو اقدامات کوي.
اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ انویسٹر کو بلائیے، تو اس کے لیے پراپر پلاننگ کی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک دو مہینے میں وہ فائنل ہو جائیں.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو یو ځل بیا تور پورې کړی چې د تحریک انصاف حکومت د احتساب په نوم پر مخالف سیاستوالانو فشار راوړي.
من د پیپلز پارټی په مسلمان لیگ باندې قیامت دی وای او تاسو پته ده کوي اوسې شنو د عمران شیر
نشته. د کوارټ د سی ان جی پمپونو اتحادیه د انتظامی لوري هر ورځ شپږ ساعته د پمپونو تړلو امر غندلی دی.
کوہاٹ کی گیس مسئلہ لدا
دی سی سے اب حکومت فیصلہ کرے دو دائے عدالت عالیہ تو ہن کڑا دا.
د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود کورنۍ وایي د سپریم کورټ له لوري پر راو انوار د سفری بندیز د برقرار ساتلو هرکلی کوي. ورسره به تاسو په خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ. په خپرونه کې سندرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امر کړی دی چې اړوند ادارې او چارواکي دي په صوبې د قبایلو ورګډولو بهیر چټک کړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال راډیو ته ویل وزیر اعلی محمود خان پرون په خپل دفتر کې د صوبایي چارواکو په غونډه کې د قبایلي سیمو پر روغتیایي او تعلیمي چارو خبرې وکړې. هغوی ویل چې د قبایلي ځوانانو روزګار لپاره د 1 ارب روپۍ ځانګړي شي. یوسفزی وایي په قبایلو کې د عدالتي او پولیسو نظام عملي کول لا هم وخت ته اړتیا لري. د قبایلي ځوانانو یوې ټولنې مشر احسان الله وایي وفاقي او صوبایي حکومتونه د اول د پرمختیایي چارو لپاره بجټ ورکړي. غلام غوث رپورټ لري.
په غونډه کې په نوي زمشوي او ضلعو کې د روغتیا، تعلیم او روزګار د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. او وزیر اعلی محمود خان قبایلي ځوانانو ته د روزګار د سکیم د لاندې د 1 ارب روپو د مختص کولو هدایت ورکړی دي. دغه لړکی د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
سکولونا خالی پراتا دی یا کوم د هسپتال بلډینګ خالی پراتا دی مخکې جوړ شي دی هغه لانه به شروع کړي نو دا په دې میټینګ کې زیات دغه دا شو چې راتلونکي توګه باندې چې کوم نن زلو کې د سکول بلډینګ وی نو په کار چې تر سکول شروع شي که د هسپتال بلډینګ وی نو تر هسپتال به شروع شي.
شوکت یوسفزی وایي په قبایلی زلو کې د عدالتونو او د پولیس نظام جوړولو باندې هم کار روان دی خو دې کې به وخت لګي او دا کار دومره زر نشي کېدلی.
خو موږ کوشش کوو چې زر تر زر وشي خو دا پیل ځکه اخلي چې عدالتونه جوړول دي د ججانو کورونه جوړول دي د پولیس پانی جوړول دي نو هغې لپاره ټایم لازمي لګي.
د قبایل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله وایي تر ټولو اول د صوبایي او مرکزي دواړو حکومتونو لخوا زم شوي قبایلي زلو ته د پرمختګ د کارونو لپاره بجټ ورکول پکار دي.
مونږ قبایلي علاقې ټول نه شاته پاتې شوي دي، احساس محرومۍ شکار دي. 27,000 سکوئر کیلومتر علاقه ده، په دې کې یو داسې هسپتال نشته چې هغه د یو سټینډرډ لیوري ورته یو مریض پرته او د هغه علاج کولی شي. دلته کیسه الټه روانه ده. مونږ چې کومه د پاټا ADP د ابتدانا ترقیاتي پیکج هغې کې مونږ ته 24 2016 او 2017 میلو شوې او دې ځل د 2017 او 2018 چې کومه سلانه ترقیاتي پیکج ده هغه مونږ نه 24 کروڑ چې مونږه خپل سلانه ترقیاتي پیکج نه کمې شوې کټنګ وشو.
خو د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پرونی ونډه کې د صوبې وزیر اعلی امر ورکړی دی چې په قبایلی زلو کې په ټولو صوبایي محکمو کې د پرمختګ کارونو ته دی خصوصي پاملرنه وکړي شي او د زم کولو عمل دی زر تر زره سر ته ورسول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د معدنیاتو وزیر وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د طبیعي زیرمو لټون هڅې کوي او غواړي ورڅخه ترلاسه کیدونکې ګټه د هغو سیمو پرمختیا لپاره وکاروي. امجد علي خان پرون کورمې ته ورغلی و او هلته یې خبریالان ته ویل د قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې معدنیات موجود دي چې د ایستلو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې عملاً اقدامات وکړي. طارق ورکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر امجد علي خان ویلي دي چې په فاټا کې قدرتي زیرمې لټول د حکومت په ترجیحاتو کې دي. د معدنیاتو وزیر دغه خبره د زیارت پر ورځ د کورمې دورې پر مهال په ساده کې رسنیو ته وکړه. امجد علي خان وایي د قبایلي علاقو غرونه لا قیمتي قدرتي زیرمو ډک دي خو له بده مرغه تر اوسه ورنه فایده نه ده اخیستل شوې. د معدنیاتو وزیر په خبره په فاټا کې دا وخت کرومایټ، ګرینایټ، جیپسم، سافټ سټونز، کاپر او هغه ټول قسمه معدنیات موجود دي چې په نوره نړۍ کې دي. د پارا موږ یو کمیټه جوړه کړې ده او هغې کمیټې ته دا اختیار ورکړې شوی دی چې دلته سرمایه کاران راولي او بل دا چې له هغو کمپنیانو سره خبره وکړي کوم چې د زیرمو لټون کوي. له بده مرغه زموږ چې څومره هم قبایلي علاقه ده دا د معدنیاتو په حواله ډېره کمه دریافت شوې ده. زه ویلی شم چې دلته تر 90% هم کم کار شوی دی. زموږ اوس دا هدف دی چې پاتې 90% علاقه ولټوو. د دې لپاره زموږ له یوې کمپنۍ سره خبرې هم روانې دي. کله چې له هغې کمپنۍ سره زموږ وعده وشي نو هغه به راضي او د خپل جدید سامانونو په ذریعه به دلته د قدرتي زیرمو لټون کوي. نو د دغې لپاره مناسب منصوبه بندي کړې ده. انشاءالله دا به په یو دوه میاشتو کې پوره شي. په خیبر پختونخوا کې د قبایلو تر ورګ کې دور وروسته دا لومړی ځل دی چې د صوبې وزیر کورمې ته دوره وکړه. دغې دورې پر مهال چارواکي وویل زما راتلل د سیمې اولس ته دور خودل دي چې حکومت د سیمې پرمختیا ته خصوصی پام کوي. امجد علي خان دا هم وویل لسیمو د معدنیاتو په مت کې 30% حکومت ته چې کومه رایلټي میلاویدونکې ده هغه پیسه به هم د علاقې په تعمیر او ترقۍ باندې د ضلع انتظامیه په ذریعه خرچ کولی شي. بلخوا د پړچنار اوسیدونکې او مشر ابرار حسین جان توري وایي د صوبایي وزیر له یوې دورې سره د سیمې ترقۍ او دودیز ستونزې هیڅکله نشي کمېدی. ابرار حسین جان توري زیاتوي حکومت دې هلته زر تر زره عملي او مؤثر ګامونه
ڈیولپمنٹ حوالے سے رکھا روڈ نیٹ ورک بھی بجلی نظام دے یا نور د ضرورت زندگی چې کوم سیستم دے دا گوی دا پر دا وقت حکومتونه ډیر وادی و کی خوگا کل هم بقاعدہ توګه بند عملی نه دی شوی چې کوم خبرې دوی دلته وکړلې په کار دی هغوی باندې د زر تر زره عمل وشي هغه د عملی جوړې کړلی شي. ورسره ورسره د دغې علاقې کې د ظاهرو افزودګي چې کومه ده هغه د شروع کړی شي، خو د قبایلو مشران، ځوانان او سیاسي ګوندونه په کار د ځان سره آن بورډ واخیستل شي.
د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم ته منظوریدو وروسته قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمېر ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت یو ځل بیا تور پورې کړی چې د هیواد اقتصادي حالت په سمولو کې پاتې راغلی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون مازیګر په پېښور کې د ګوند د یو پخواني مشر مولانا امان الله د تلین غونډې ته په وینا کې ویل حکومت د احتساب ادارې له لارې پر مخالفه سیاستوالانو د درغلۍ تورونه پورې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین غونډې ته وویل پر مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د فشار لامل دا دی چې که اپوزیشن یو ځای شي نو د عمران خان حکومت له مشکلاتو سره مخامخېدای شي. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د اپوزیشن د تازه تورونو په غبرګون څه نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې ویلي چې د هیواد اقتصادي وضعیت سمولو هڅې کوي او دا چې د احتساب ادارې په چارو کې مداخله نه کوي او نیب یو خپلواکه اداره ده. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت پورز د پیښور نشتر حال کې د جمعیت العلماء اسلام پخوانی صوبای امیر او د قومي اسمبلی غړي مولانا امان الله په یاد کې جوړ شوی یو دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن اوویل موجوده حکومت په تیر 15 میاشتو کې د ملک معیشت په لاندې راوستې دي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې څوک نیول غواړي یا فشار پی اچول غواړي نو د کرپشن تور پہ الګوي. مونږ د اداري فساد خلاف یو، خو په خپل هم تاسو پاک نه یې. تاسو خو تر مره مره پورې په کرپشن کې ډوب یې. نور ته وایي چې تاسو غلې او په هغوی باندې مقدمه جوړوي. دغه مقدمه مونږ د مشرف په دور کې هم لیدلې دي. دا صرف سیاسي انتقام دی. که په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی خپله جوړه شوې د احتساب کمیشن ختمی دی شي نو په مرکز کې نیب ولې نشي ختمی دی؟ دا صرف د سیاسي انتقام دپاره جوړ شوې ادارې دي. دا غونډې ته دا وینا په محل د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین اوویل چې موجوده حکومت ځینې قوتونو په دې غرض جوړ کړی و چې په آئین کې 13 بدلون لاندې وړو صوبو ته کوم حقوق میلاو شوي دي هغه به لرې کوي، خو کام پر سیاسي ګوندونه به د 13 بدلون په هر شکل کې دفاع کوي.
دا هغه چا خلاف کیږي چې د اپوزیشن مشران دي. نن د پیپلز پارټی په مسلم لیگ باندې قیامت دی ولې ورته پته ده که یو ځای شو نو د عمران خیر نشته. نو موږ اسټبلشمنت ته وچې خدای ته وګوره، د دې یو شیز دپاره دومره تاوان مه کوه. که نن په مسلم لیگ او په پیپلز پارټی کې کرپ خلک پی ټی آی ته لاړ شي
دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر انجینئر امیر مکام اوائل پکار دا چې دا پاکستان چیف جسٹس پیښور کې د تیز رفتار بس پروژې په حق لهم د پلټنو امر وکړي. دغه دستوري ته د پاکستان پیپلز پارټی صوبائی صدر امایون خان، د جماعت اسلامی صوبائی امیر سینیټر مشتاق احمد خان، د قومی وطن پارټی هاشم بابر او د جمعیت العلماء اسلام صوبائی امیر مولانا گل نصیب خان او مولانا شجاع الملک هم وینا وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د نېشنل پارټۍ مشر او سینیټر حاصل بزنجو وایي د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون په ګډون د اپوزیشن یو ګډ اتحاد جوړول غواړي چې 13 آئینی بدلون ته د ممکنه ګواښ مخه ونیسي. نوموړي بیګا مشال راډیو ټول په دې لړکیې د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره لیدلی او په راتلونکو ورځو کې د مسلم لیگ نون له مشرانو نواز شریف او شهباز شریف سره هم ګوري. شنونکي وایي د پاکستان ولس لا نه غواړي چې د حکومت ضد تحریک برخه شي، ځکه چې تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت یوازې 15 میاشتې شوې دي. ظفر خان رپورټ لري.
سینیٹر حاصل بزنجو وای هڅه کوي د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون په ګډون د اپوزیشن ټولګوندیز اتحاد جوړ کړي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن حکومت ارادو ته په کتو سره یې داګا موچت کړي او د پیپلز پارټي له مشرتابه سره یې کتلي دي.
ما د زرداری صاحب سره خبرې وکړې. اوسنی حکومت د اتلسم ترمیم د ختمولو اراده لري. دغه شان د یو ګوندیز نظام د راوستو خبره کوي او نور ارادې هم لري. زرداری صاحب هم په دې حواله زما سره متفق وو. مونږ حکومت نه راغورځو. اوسنی حکومت چې کوم ارادې لري دا د ریاست په ګټه نه دي. د سیاسي ګوندونو په توګه دا زموږ ذمہواري ده چې د دې مخه ونیسو.
بزنجو زیاته کړه په راتلونکو دوه ورځو کې به له نواز شریف او شهباز شریف سره هم وګوري. دا د دې لپاره چې اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې دننه او بهر متحد کړي. د پاکستان په سیاست کې په وروستیو کې بدلونونه راغلل. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکخان شهباز شریف او نواز شریف احتساب عدالتونو زندان ته ولېږل. همداراز د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او ځینې نور مخکخان د ناقانونه پیسو د سپینولو د تورونو سره مخ دي. کارپور رحیم الله یوسف زیوی د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ ډېر اختلاف دی چې له وجې یې د دواړو ګوندونو ترمنځ اتحاد ګران دی. خو چونکې په دواړو ګوندونو مشکل وخت دی نو ښایي دا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ته لار هواره کړي. هغه وایي د اپوزیشن ګوندونو ممکنه اتحاد تحریک انصاف په مشرۍ کې اوسنی حکومت لپاره له پارلمانه بهر ستونزې نشي جوړولی.
پیپلز پارټي باندې زرداری کورنۍ باندې خو چې کوم فشار دی هغه دباو خو اوس هم ډېر زیات دی. تحریک انصاف دا کوشش دی چې د دواړه غټ سیاسي ګوندونه یو ځای نه شي. یو زه دا خبره کول غواړم چې د پاکستان چې کوم خلک دي هغوی ما په خیال باندې دا فعلاً تیار نه دي چې هغوی د احتجاجي تحریک کې شامل شي. حکومت خلاف ځکه چې حکومت دغه پنځه شپږ میاشتې شوي دي. خلک به غواړي چې دوی حکومت له موقع ورکړي. سیاسي ګوندونه خو به کوشش کوي یووالي دپاره او تحریک چلولو دپاره خو په هغې کې به دومره زور نه وي.
یوسف زی زی ته وی چونکې په پارلمان کې دننه تحریک انصاف ته لږ اکثریت دی نو ځکه د اپوزیشن یوزا کېدل به د قانون جوړونې په برخه کې موجوده حکومت ته ستونزې زیاتې کړي. بلخوا پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ګوند د اپوزیشن د ممکنه ګډ اتحاد په اړه لا هم څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دہلی
پیونی م بجا
جمہوریت
پ پاو کم دو بجو
د زوانانو غږ
پ دو بجو
رورولی
پ درینی م بجو
پام کوا
پ پاو کم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی م بجو
په کوټ کې د سی این جی پمپونو اتحادیه د انتظامی هغه امر غندلې چې ورسره به تر یوې میاشت پورې هر ورځ شپږ ساعته پمپونه تړلې وي. د کوټ د انتظامی مشر یعنی ڈی سی دفتر پر په یو بیان کې ویلي د دې اقدام موخه په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارول دي. خو د سی این جی پمپونو د اتحادیه مشر حاجی ساجد الاسلام وایي له دې اقدام سره حکومت غواړي چې پنجاب ته ګیس ورکړي. د قانوني چارو پوه ساجد خټک وایي د انتظامی مشر امر د پېښور های کورټ د یوې پریکړې سرغړونه ده. خو ډیپټي کمشنر مطیع الله خان بیگانه وخت مشال رډو ویل امر یې د خلکو ګټې لپاره کړی چې د هیڅ عدالتي فیصلې ضد نه دی. ممتاز بنگخ تفصیل راکوي.
کوهات انتظامیه د ضلع ټول سی این جی پمپونه هر ورځ شپږ ساعته د بندولو امر کړی چې مقصد یې کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارول دي. دا امر د زیارت په ورځ د کوهات ډپټي کمشنر مطیع الله خان په یوې اعلامیه کې کړی. د اعلامیه تر مخه یوې میاشتې پورې به سهار پنځو نه تر اته او د ماښام شپږو نه تر نهه بجو پورې سی این جی پمپونه بند وي. فیصله د سی این جی پمپونو اتحادیې مشر حاجی ساجد الاسلام غندلی او ویلي دي چې دې سره به د ځایي خلکو ستونزه نوره هم زیاته شي.
پروٹیکشن دا گیس ڈائیورٹ کی گئی لگیا ماغتا پنجاب تا اور دا گیس گورا دا متئی چی موسی پریشر ورکو دا پکار دا 24 گھنٹے وے کرنا دا 24 گھنٹے نا شپی بند کی اشپی پہ خالی شی مو بیتا خالی وے چی دا اصل حل سدا حل پختنے ندا کری کوہاٹ کی گیس مسئلہ ندا دا چی کم دا دو پیدا کری دا نو دا دے کوہاٹ خل کو سارا ظلم ندا کم متعین حق رکھئی کم دے ملک قانون حق رکھئی آمون دو خلی
پا دی اڑمو چی دا قانونی چار و پوہ ساجد خٹک سارا خبر اوشوی نو دو یویل چی دا پاکستان آئین داوائی چی گیس دے باید تولو نڈنبے تولیدی زلو دا ورکڑے شی او د پیښور سترې محکمې یا های کورټ هم په وروستیو کې دا فیصله اورولې وه چې د دې ملک آئین د ګیس تولیدي ضلعو کې په کارخانو یا په کاروباري مرکزونو ګیس بندولو اجازه نه ورکوي.
پېښور های کورټ باقاعده یو رپورټډ ججمنټ دا 2011 پی ایل ڈی پېښور 57
اگی کے آلریڈی سی این جی ایسوسیشن طرف نہ اور نورا محکمہ طرف نہ ادرو طرف نہ یو ریٹ پٹیشن شو بلکہ مختلف ریٹ پٹیشن سے ہوئے اگی کے ہائی کورٹ دا پک خبر روسے دو چے کم پروڈکشن زون بھی اگی کے تو سم دخلت نہ شکو لے ڈی سی صاحب چے کما فیصلہ کرے دو دائے عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ والا ہم تو ہن کڑا دا
دے کوہار ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان بیگان وقت مشال رے دو تویل چے دا پریکڑے پ کورونا کے دا گیس کم فشار سنز ہوارا ولو لپارا کڑی اور دا بیوی میاشتے پورے دوام لے
ڈومیسٹک کنزیومر چکم دا ٹائم چی کم دا ناشتے پخلولو ٹائمی ماخام تا دا ڈنر پخلولو ٹائمی نو دخ ٹائم دی ڈومیسٹک کنزیومر تا گیس چکم دے پورا ملاوے کی اوپر ٹائم دی ورتا ملاوے کی نو دے سلسلے کے منگ دا آرڈر کڑے دے او دا آرڈر چکم دے دا چرتا دی سا عدالت یا سا بلا عدالت فیصلے خلاف ورزی نہ دا ولے چی دا گیس خو منگ ڈومیسٹک کنزیومر تا ورکو لگایو
دوی زیادہ کڑے چی دا زئی خلکو دا گٹ دا پارے دا گام پورتا کڑے زکا چی دا تیرو یو سو رزونا دا کوار خلک پا کرونو کی دا گیس کم فشار سنزو سر مخمخو او دا دی پا زیدی احتجاجو نهم کریو ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوهات
په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسید کورنۍ د سپریم کورټ له لوري د نوموړي په وژنه د تورن پولیس افسر راونوار نوم د ممنوع الخروج کسانو له لیستا د نه ایستلو اقدام ستاینه کړې ده. سپریم کورټ پرون د راونوار غوښتنه رد کړه او ویل چې له هیواده بهر نشي تللی. د مسعود تره عطا محمد بیګا مشال راډیو ته ویل له عدالتي کار روایې مطمئن دی، خو د قانوني چارو پوه قادر خان وایي مقدمه هسې نه ده روانه لکه په کار چې وه. نقیب مسعود تیر کال په کراچۍ کې وژل شوی وو او هغه مهال راونوار ویلي ول چې نوموړی د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی. ظفر خان د مسعود قضیه یو کال ته کتنه کړې.
د نقیب مسعود کورنۍ د عدالت لخوا د راونور د خواست رد کولو په پریکړه خوشحالي څرګنده کړې. د وژل شوي نقیب تره عطا محمد بیګا مشال رډیو ته ویل ډاډه دی چې انصاف به ورته ورکړل شي.
الحمدلله موږ ډېر مطمئن یو، د خپل جج نه ډېر مطمئن یو، موږ ته به انصاف ملاوي، انصاف به ملاوي.
د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راونور د نقیب مسعود د وژنې په تور پروس کال په مارچ کې نیول شوی وو، خو د جولای په 28مه عدالت هغه په ضمانت خوشې کړ. د قانوني چارو پوه قادر خان ټوی په روانور په جوړه مقدمه کې 109, 144 او 302 دفې لګول شوې دي. په داسې تورونو کې ککړ کسان کله عدالت ضمانت هم واخلي نو خپل پاسپورت په محکمه کې جمع کوي، خو د نقیب په کیس کې له روانور سره داسې ونه شول. د هغه په خبره په هغه قضیه کې لزنده کار اخیستل کیږي.
دا خو د صرف یو درخواست سپریم کورټ کې ورکړو چې به ماته اجازه راکړي چې زه عمرې ته لاړ شم. سپریم کورټ وایي چې به دا خو په کار دی چې پاسپورت ضبط شي، خو په کاروم دا چې دا سړی خوشی چې دا خو مخکې نه عدالت له پر کار وایي چې کوم عدالت ضمانت ورکو چې هغه په دباندې دا پابندي ښه هغه خبره چې دا نن دا کال پس سپریم کورټ وکړه کوم حساب سره چې کیس روان دی که نه، نو هغه هسې نه دی چې کوم په کار وو. سپریم کورټ د طرفه داسې انسټرکشن نشته یا دې د دې دومره وخت کې فیصله وشي یا دې چې د ګوانو ته تحفظ ورکړی شي که نه.
قادر خان ایډوکیټ وایي د نقیب وجنې په کیس کې روانور ته د مرګ سزا کېدلی شي، خو که د هغه کورنۍ قضیه په سمه توګه مخته یوسي. نوموړی وایي په کیس کې په روانور د نقیب وجنې د سازش تور دی او دا پکې نه دی ویل شوي چې روانور په خپله هغه وجلی دی، بلکې په مقدمه کې ویل شوي چې نقیب د روانور په امر وجل شوی دی او همدا وجه ده چې عدالت هغه په ضمانت خوشي کړی. قادر خان ډوکیټ زیاتوي په پاکستان کې تر اوسه یوازې پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته د 109 دفې لاندې یعنی د چا د وجنې په سازش کې د دار سزا ورکړل شوې ده، خو په داسې کیسونو کې تورون نور کسان خوشي شوي دي. نقیب الله مسعود د تیر کال د جنوري په 13 د کراچۍ سوراب ګوټ سره نږدې په پولیس مقابله کې ووژل شو. وروسته د پولیسو مقابله جعلي ثابته شوه او پولیس افسر راونور د هغه د وجنې ذمه وار وبلل شو. د نقیب مړی تیر کال د جنوري په 18 د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. له دې یوه ورځ وروسته د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د وجنې په ضد مظاهرې وشوې. د جنوري په 19 سترې محکمې د نقیب د وجنې نوټس واخیست او راونور له دندې ګوښه کړی شو. د جنوري په 23 راونور له پاکستانه د تېښتې هڅه وکړه، خو د اسلام آباد د هوایي ډګر چارواکو بهر تلو ته پرې نه خود. د نقیب مسعود د وجنې په ضد تیر کال د فروری له لومړۍ تر 10 په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځوانانو پر لټ ووهلو او د پښتون ژغورنې غورځنګ یې جوړ کړ.
د ظفر خان رپورټ موري د افغان چارواکي وایي ورسته ورختونه هیله پیدا کړې ده چې په راتلونکو میاشتو کې به د وچکالۍ شدت کم شي. په ورسته ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري او بارانونه ورېدلي چې کروندګر ورته خوشاله دي. د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه ذخیره کړي. چارواکي وایي د کابل په ګډون خای په یو شمیر سیمو کې د واورې او باران ورېدو سلسله نن هم روانه وي. عصمت ساروان رپورت راکوي.
په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېدا او اټکل کېږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لک اوسېدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم رشتونه کافی نبولی وای چې واوري نسبتاً په ځند ووري دي. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینر خان محمد تکل رش په وویل
کچيري بغه ورشتونه یو میاشت مخکې شروع شي وای نو ډیر بشوي. البته ورش ګټه لري ولې موږ روانو میاشت کې تقریبا یو نیم میاشت بعد بارانونه لرو. هغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځنې جوړیږي د سیلاب په شکل باندې راوځي او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري اوبه نه ذخیره کېږي البته د افغانستان څخه به ووځي. یعنې دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو پس له هغه څخه به بیا موږ اوبه نه لرو.
ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپاره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کېږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلې د هوا له تودېدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینر تکل هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
عصمت ساروان له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته راته ځینو خلکو خبرونه لیکلي دي. تاسو هم کولی شئ چې پر ټلیفون را سره رابطه وکړئ، پر سکایپ هم را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
دوویش یوولس چلرویش چلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلیشه
پتا مودا مشال راڈیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے.
مشال راڈیو تو گیا است دل تزنو کسانو را سرا خبرون شریک کردی دی. واحد اللہ نصار وائی زازی میدان ولسوالی چخواد دی وی چیزمک دو ولسوالی پا آغو سیم باندی چیزمک خپل سیمی دی پا آغی باندی پاکستان للوری اغزن تار لگی گی خوزمک قومی مشران ورت اجازه نه ورکوي ځکه چې دا زبق خپل سرحد دی کار وی وسمهال بند دی او وی کې دې شي چې تاو تری خواله هم وشي خود دې مخنیوي هڅه روان دي. نو شیروان شینوار وایي چې د لوړګي سیمې په هسپتال کې باندې د قبایلی سیمو د برښنا د ویش اداري ور باندې بجلی بنده کړې ده چې له دې وجې مریضان چې دي هغه په تکلیف شوي دي. عظیم ترین وای پپشین ملیزی کې ملیزو کې پرون دو دوو کورنۍ ترمنز په خوانی دښمنی چې دا هغه په روغه او په جوړه بدل شوی ده. په دې کې د امن جرګې مشر لالا یوسف او قبایلی مشر عاجی روترین د نېشنل د عوامي نېشنل ګوند غړی اصغر څکزی او دینی عالمانو وی ګډون وکړ. وی حاجی عبدالرؤف ترین وویل چې هر ځای به په ګډه د امن د ډیوې بلولو لپاره ځي. محمد الله عارف وزیر وایي چې دلی مارکیټ دکاندارانو ته ویل شوی ول چې هلته دې په درو ورځو کې 100 دوکانونه خالی کړي وي، نن موده پوره شوه. وایي د دغو حکومت وایي چې دغه ناقانونه ودانۍ دي او د دې خلاف کاروایی کوي، او چې د دې کاروایی تقریبا 2 میاشتې په پوره کیږي چې تر 3000 پورې زیات دوکانونه، کورونه، کارخانې وغیره وران شوي دي. حکومت وایي له دوکاندارانو سره وعده کړې ده چې د دې ورانو شویو دوکانونو په بدل کې به متبادل ځایونه او یا پیسې ورکوي، خو تر اوسه پورې دوکاندارانو ته هیڅ نه دي ورکړل شوي. د احمد خان استاد په غږ باندې سندره در خپرو. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. محمد آغا خلجی لیکلی دی چې زموږ په سیمو کې بارانونه نشته په پنج پایې کې، او وی خلک په زکام مخته شوی دي، نور ناروغیو باندې هم اخته شوی دي. ډیرو کسانو د موسم په باره کې راته لیکلي دي، په خوست کې، په پکتیا کې، په مختلفو سیمو کې اورښتونه شوی دي، په ځینو ځایونو کې اسمان بیرته شین شوی، په ځینو ځایونو کې لا هم د واورې او د باران ورېدو سلسله روانه ده. په دې اړه باندې مې درته د عصمت ساروان رپورټ وار له مخه نشر کړی دی. جان دورانی وایي له هرنایي څخه، وایي دلته دوه اونۍ کېږي چې غلاګانې زیاتې شوې دي. وی مخکې داسې بالکل هیڅ شی نه و، وی اوس دغسې کیسې شروع شوې دي. خلک وی ډېر پریشانه دي چې دغه څه کیسه یودم شروع شو په سیمه کې، او وی تر اوسه پورې څه پلټنې هم نه دي شوې. بل دا وایي چې نن د هرنایی بچاو تحریک لخوا د حکومت ضد احتجاجي مظاهره ده. ولې مظاهره ده؟ وجه څه ده؟ ولې خلک خپه دي؟ دا مظاهره ولې کوي؟ د دې وجه دورانی صاحب نه ده لیکلی. شاکر بیٹنه لې فار لکی مروت علی کی چې د منجیواله په سیمه کې یو شپه تقریبا یو نیم کلن ماشوم دی، دولس یو کال او څلور میاشتې عمر دی د ماشوم. وې دا پولیو وهلې دی، وې ماشوم د نجلۍ ده، ځکه نوم یې وې انم ده، او اسلام آباد نو وی تصدیق راغله دی چې په دې کې د پولیو وایرس وې. دا د 2019 زیږیز کال د پولیو اوله پیښه ده چې په دغه سیمه کې ثبت شوې ده. سمه ده، ډېره زیاته مننه شاکر بیٹنه صاحب، خوشحاله اوسئ له دغه سې خبرونو شریکولو څخه. د وږمې په غږ باندې درته سندره نشرو. مشال راډیو ته غوږ یاست، سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې که تاسو خبرونه لرئ نو را سره رابطه وکړئ، که خبرونه نه لرئ نو خبرونه اورئ. خسته سندرې درته نشرو. یاسر حمید صاحب لیکلي دي چې زموږ کلی چمبګل ته دیارلس کاله وروسته میټر ریډر ورغلی دی، او هلته د بجلی میټر لیدلی دی. نو دیارلس کاله وشو چې هلته میټر ریډر نو ورغلی، څه وجه وه پته یې نه لګېدی. نور کسانو هم د واورو او د بارانونو په باره کې راته لیکلي دي، مننه. په دې اړه باندې مو یو تفصیلي راپورټ درته خپور کړی دی. نو په ځینو کسانو لیکلي دي چې په دې سلام پښتونخوا کې فیسبوک لایو بندوبست نه کیږي، نو موږ کوشش کوو د دې لپاره یوه لاره برابرو، بیا به تاسو خبر کړو چې کله شروع کوو، د هغې لپاره به لاره درته برابر کړو. ځینو کسانو لیکلي دي چې په خوست او په افغانستان په نورو سیمو کې تر اوسه پورې کډوال پراته دي د وزیرستان هغه نه دي ستانه کړي حکومت. نو په دې اړه باندې مو هم درته بار بار رپورټونه خپاره کړي دي او حکومت وایي چې تاسو هغه فامونه چې کلم درکړي دي هغه سم ډک کوي او جمع کوي، نو د ستنېدو بهیر به مو در پیل کړي. د کرن خان په غږ باندې د غزل اورو. مشال راډیو ته غوږیست. اسحاق مسید لیکي له پهاړ پوره وي. نن په پهاړ پور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کارکونانو غونډه ده په درې نیم بجې. سبا ته وي په ڈی آئی خان کې او لاریون هم کېږي په ډېر اسماعیل خان کې. او حمید الله عمران خیل هلمندی د تل په څیر د کرکټ خبر را لېږلی دی چې نن دلته په ماجر کیمپ پنجپائی کې سوپر افغان پر میدان د کرکټ ټورنمنټ یا تلولی پیلېږي چې د افغان کډوالو تر څنګ د سیمې لوبډلې هم پکې برخه اخلي وي دې ته هر څوک ورتللی شي. نو صحیح دی او سرباز پروانه لیکي چې پرون په سپیره کې واورو وشوه، خلک ورته ډیر خوشحاله دي او نن بیا امکان دی چې واورو وشي په ډیرو سیمو کې. واوره او بارانونو خلک خوشحاله کړي دي. تاسو ته به موږ اوس د ماسټر علي حیدر په غږ باندې سندر نشر کړو.
لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تا دے خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو بزر راج کبھی خوری گی چل چل زمینو بزر راج کبھی خوری گی چل چل زمینو بزر راج کبھی خوری گی گورت موسم گورت موسم دے ادا گانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا خزانو دی ہمارا نو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. ادم خان حقانی، حکمت نادان، همداسې تبسم اسمال خیل او داسې نورو یو شمېر کسانو لکه قادر ولی، شباب، داسې ډېرو کسانو د ستونزو په باره کې لیکلي، د وچکالۍ په باره کې لکه چې لیکلي، د ټلیفوني شبکو او د انټرنیټ ستونزې په باره کې لیکلي دي. همداسې په تیارزه کلی کې د بجلی نشتون په باره کې لیکلي. نو دا ستونزې دي، د دغو ستونزو په باره کې یا د موسم خبر چې اوس موږ درته رپورټ نشر هم که چې هلته واوره وشوه او بارانونه لګیا دي په افغانستان کې، دا بار بار مه لیکئ. لوی خبرونه باید تاسو ولرئ، تازه خبرونه باید تاسو ولرئ، او د دې لپاره باید تاسو وګرځئ د خبر پیدا کولو لپاره، پوښتنه وکړئ، بیا درته خبر په لاس درځي. همداسې خبر په لاس نه درځي چې آسمان شین شو، آسمان وریځ شو. آسمان خو شینم وي او وریځم وي، باران هم کیږي او واورم ووري. نو ځینو کسانو راسره ډېر ښه ښه خبرونه نشر کړي دي، او ځینو چې دي هغه بیا همدا د موسم پورې تړلي پاتې دي او بیا یې راسره ستونزې یادې کړي دي. د سلام پښتونخوا فارمیټ یا جوړښت داسې دی چې په دې خپرونه کې به تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راسره شریکوئ. لکه که په یو ځای کې د کرکټ ټورنمنټ شروع شوی، وړوکی غوندې ټورنمنټ، د دې دومره زیات ارزښت نه دی، خو موږ یې مجبورې له وجې دلته دا خبر نشرو، کنی دا دومره غټ خبر نه دی. خبر لوی خبر دا دی چې ستاسو په سیمو کې یا یو احتجاج کیږي، یا یو غونډه شوی پرون او نن یې غواړي چې خبرې کوي زموږ خلک تنه، یا بل څه جریانی، یا یو لوی چارواکی پرون درغلی، یا دغسې کار شوی لکه دا لویه دښمنی چې په پشین کې څو ګوره سیاستوالان او دینی عالمان ورغلي دي، او دا لویه دښمنی په روغه بدله کړې. دغسې اقدامات، دغسې کارونه چې ستاسو په سیمو کې کیږي، یا په شاکر بیټنی صاحب چې راته لیکلي دي چې پرون په ماشوم کې له اسلام آباده تصدیق شوی دی او د پولیو وایرس پکې موندل شوی دی، دغسې خبرونه چې راسره شریکوي، نو موږ ورباندې خوشحالیږو. دا خبرونه دي او ډېره مننه به وي له تاسو څخه. بیا هم له ډېرو کسانو مننه چې پیغامونه راته لیکلي دي، خو چون ستونزې راسره شریکې کړې وي، یا د موسم په باره کې صرف لیکلي وو، نو د هغوی پیغامونه مې ولولستل. د هارون باچا په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسوو، په بله ګړۍ کې له رپورټونو سره درسره یم.
پاڑل وے گم ہم نشینے ہم نشین